Aman. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویز بوریوال کاکړیم سلامونه اومنه په دې ساته خبرونه کې په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو جرګه هم دغه سي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد کمپاین د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار تازه څرګندونه د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې داسې یو شمیر نور رپورټونه او شننې د دې خبرونې برخه دي خو لمړی د دې سات خبرونه چې منور شاه وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان لوی جرګې حکومت ته دړه کور کړي ک د کډوالو مسلې حل نشوي نو دوی به په احتجاج لاس پوري کړي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې به میچاودنې د سکول دواز د کونکي وجلی او عراقي ځواکونو تکرت خار د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه د خلاصولو لپاره عملیات شروع کړي دي د خبرونو تفصیل د اوتمانځي وزیرو جرګې دړه کور کړي ک د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې هواري نشي نو په احتجاج بلاس پوری کوي 13 ورځ بنو کې د اوتمانځي وزیرو ګرند جرګې ته د وینا په وخت قبایلی مشرانو ویل چې حکومت د شمالي وزیرستان نه د بیکرو شو خلکو د ستنولو لپاره بلابل تاریخ نور کوي خو تر اوسه یې د لړکې عملی کامونه نه دی پورته کړي د جرګې یو ګډونوال او قبایلی مشر پیر قائل شاه په دغه اړه مشال لیډیو ته ویل
لکه بیا دې دا اعلان کړه دا چې په 15 مارچ په دې واپسی وي د پورا نن ګرند جرګه د شمالي وزیرستان جمع شوې دو د ټوله کومې مشرون وی د دا فیصله وکړه چې مشته دا یو تاریخ رو کوم کچرته مشته یې صحیح تاریخ نکړو دا غ د دروغه تاریخي نه روکوي په دې باندې مش بیا یو جرګر غوړي کې دای شي چې بیا د اسلام آباد د احتجاج یو غټ پروګرام جوړ شي
د یادونه ولدا چې د شمالي وزیرستان نه د پوزي عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه خو شاله لسکه خلک به کور شوې دي نن د خیبر پښتونخوا په 12 زلو او ځنې قبایلی سیمو کې د پولیو خلاف د ورځنې کمپاین شروع شوې ده په خبر نه د مشال لړیو خبريال وای چې دا کمپاین صوبای یو مرکزی حکومت په شریکه شروع کړی دی او په کې به خواوشا 20 لک ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی ورکول کیږي د روغتیا د څنګه چارواکي وای چې دا کمپاین به د خیبر پښتونخوا په ګډون د جنوبي او شمالي وزیرستان د فرنټیر ریجن په ځنو سیمو او کډوالو کمپونو کې تر سره کول شي روان کال پاکستان کې لس ماشومان د پولیو رنج ځپلې چې ریری د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو سره تعلق لري پاکستان وای د افغانستان سره تعلقات خشوي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې ده د سرګندونې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په لاهور کې یوه خبري غونډه ته د وینا په وخت وکړې نو موړي زیاته کړه
افغانستان میں ہم دونوں نے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دوسروں کے خلاف استعمال نہیں ہوں
لکما چی اڑان دی اویل افغانستان او پاکستان داش من کڑے چی منگ باخبل خاورا د یو بل خلاف استعمال دو تا نپریگ دو او دوان ملکونا دا ترہگرائی زد جگڑا کی یو بل سرا دا استخباراتو تبادلہ کوی داشان دا پولی دوان غاڑو تا کوارڈینیٹڈ عملیات ہم کی گی وز دا دوان ملکونا تعلقات سم اڑخت اروان دی او پا یو بل دا تورونو الزامونو لڑی ودرے دلی دا
سرتاج عزیز دا هم ویل چې د هند سره د وسلو په ځغل کې شامل نه دی او د خپل دفاع صلاحیت لري تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نن په ننګرهار کې به میچاودنې دوه تنه وجلی او یو زخمی کړي دي د ننګرهار امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقی وال مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار خو شاته بجې د جلال آباد خار د نارنج باغ سیمه کې د یو پل لاندې خودل شوې بم چاودلې چې په نتیجه کې د سکول دوه زده کوونکي وجل شوي او یو زخمی شوی دی د دې پیښې پړه تر دې دمه چا نه منلې په کابل کې د امریکا سفیر پی مایکل مکینلی ویلي چې واشنگتن د افغان حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نه کړي پی مایکل مکینلی پرون کابل کې خبریالانو ته ویل امریکا به هیڅکله هم له افغانستان ونوځي او په دې برخه کې موجودې اندېښنې بې ځایه دي نوموړي زیاته کړه
د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ملکیت دی. موږ تل په زغرده ویلي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره تل د سولې له خبرو او یوې سوله ییزې لارې ملاتړ کوو. له ښځو څخه زموږ ملاتړ قوي دی او په راتلونکي کلونو کې به هم پر خپل ځای وي. تاسو فساد ته اشاره کړې. هو، فساد د اندېښنې وړ یوه موضوع ده.
خاغلی مکینلی زیاته کړې چې امریکا به د افغانستان په بیا رغونه او د امنیت په راوستلو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د ریپورټونو تر مخه تکریت خار د اسلامي دولت نومې سختریزه وسلوالې ډلې نه د بیانولو لپاره عراقي ځواکونو په لویه پیمانه پوځي عملیات شروع کړي دي. نن د عراق سرکاري ټلویزیون خبر ورکړی چې حکومتي ځواکونو په تکریت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو عملي شروع کړي دي. د دې عملیاتو نه څو ګنټې وړاندې وزیر اعظم حیدر علي بادي د تکریت خار په سنی قبایلي جنگیالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ نه د لاس واخلي او په بدل کې به دوی ته عامه معافي ورکړل شي. ټاکل شوې ده چې نن به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا د غونډې په څنګ کې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې اترې وکړي. ممکنه ده چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د ناآرامۍ او د تیرې میاشتې په 28 نیټه په ماسکو کې په صدر ولادیمیر پوتین باندې نیوکې کوونکي د حزب مخالف یو مشر بوریس نیمتسوف د وجنې مسله به د دې خبرو د ایجنډې په سر کې شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ماسکو کې د نیمتسوف د وجنې په ویر کې په لسګونو زره خلکو مارچ وکړ او جان کیری ویلی وو چې د دې پیښې کره شفاف او حقیقي تحقیقات پکار دي. بلخوا د یوکرین په ختیځ کې په تشدد کې کمی لیدل شوی. د جګړې د مخکې لیکونه یوکرینی ځواکونو او روسپلو باغیانو درنې وسلې شاته کول شروع کړي دي چې په نتیجه کې یې دوه هفتې وړاندې رامنځته شوې ډزمندۍ د قائم پاتې کېدلو امیدونه راپورته شوي دي. او بل خبر ده چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام د ممکنه غواخونو په اړه د امریکا کانګرس ته د وینا لپاره پرون واشنگتن ته روان شو. دا وینا د کانګرس د استازو د جرګې د ریپبلیکن غړو له غوښتنې سره سم پلان شوې ده. د فیصلې په اړه چې په اړه یې سپینې ماڼۍ ته د وړاندې خبر نه ورکړل شوی ولسمشر باراک اوباما په غوسه کړی دی. خبرونه پای ته رسیدل. لوسرته زمونږه خبريال ریاض مساخیل د کرنسی بایو د موسم حال وړاندې کوي.
نن د ګل پورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1 روپے 30 پیسې غستل کیږي او په 2 روپے 15 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1.55 روپے 50 پیسې او 1.55 روپے 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے او 1.44 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے او 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 50 پیسې پیسې او 20 روپے 30 پیسې. او یو افغانې په 1 روپے 10 پیسې غستل کیږي او په 1 روپے 30 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز با کوټه کې اسمان شین وي خو پیښور او بنو کې د وریز او باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او کمه یو، پیښور کې 19 او 8 او بنو کې 19 او 9 درجه سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې منور شاه او ریاض مساخیل وړاندې کول. د شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیرو مشرانو د یو جرګې په ترڅ کې له پاکستانی حکومت غوښتي چې خپل سیمو ته د ستنولو لپاره د یو کره نیټه ورکړي.
دا میژنه کې چې سول حکومت یو خبر ورته کو، فوج وارو ته کو، پولیس بلارته کو، میژ د ګورنمنت نه د سرکار نه یو خبره غوړي، پرشتیاي غوړي، پخای غوړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال د شمالي وزیرستان له کډوالو سره هر میاشت د مالی مرستو ژمنه کړې وه. یو کډوال وای
وفاق ته خپل تقریبا مونږ ته 12000 منتلي رزي. پنجاب ګورنمنټ لکه پنجاب ګورنمنټ مونږ سره څه تعلق نشته، خو مونږ ته 7000 روپۍ راکړي. او کاکی پیکه ګورنمنټ وګورې نو یو میاشت کې دې مونږ ته پیسې را لګلې دي او 7 مهینه دې مونږ ته پیسې نه راولېګلې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته لنن څخه د صوبې په یو شمیر ضلعو کې پولیو زد کمپاین پیل کړي. پر ډیر هڅو سربیره د هند او پاکستان اړیکې عادي حالت ته نه راګرځي. لامل یې څه دی؟ د سیاسي چارو یو کارپو وای
بنیادی خبره دا ده چې د کشمیر کشارې حل د وجې د پاکستان د ځواکونو روزګار به ختم شي. نو زما داسې پام نه دی چې هغوی خپل روزګار ختمول غواړي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننیا او نیوز پروګرام د رڼا پر لور هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د اوتمانځي وزیر او مشرانو د یوې لوی جرګې په ترڅ کې له یادې سیمې د بې کوره کړل سوو خلکو پر ستنولو خبرې وکړې. په جرګه کې له حکومته غوښتنه وسوه چې د کډوالو کورونو ته یې د واپسۍ لپاره یوه دقیقه نیټه اعلان کړي او لکه د تیرو په څیر یې بدله نه کړي. د کډوالو مشرانو خبرداری ورکړی چې که غوښتنې یې ونه منل سي نو د پلازمینې اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهرې وکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال کوي.
جرګه کې مشرانو وویل چې د ملک دفاع په خاطر یې کورونا پرې خودلی او هغه خلک چې وزیرستان کې دولت په خپل پاتې کړي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. جرګه کې یو مشر شریف خان په مشرانو غږ وکړ چې د ځاني مفاد پر ځای د عوامو مشکلاتو ته متوجه شي.
دا کیسه وکړلې چې نن په ادا کراوناندو صابو پر ازما کراوناندو بلا ورځ په خضر خیل راوناندو بلا ورځ په مداخل راوناندو دا ته یو میټا شي میټ په چا اعتراض نشته. شپېته زره خار خپل جواته خپل خاني دي خدای ګرمۍ نه دنن اورېځه پیره دا متاثرین په دال ګاډینا کې پروت دي نن خیروستای غورمن اور واسطه او د سوړتا سوړنا بیا راونی او غورمتا خو خالی ویای چې میر مرکه د نو مراکشتا د غنن اورېځه پیره چې کای دا درويخ کوي میرا درويخ د متاثرین سره ما کوي.
د جرګې یو بل مشر حسین احمد مشال ریډیو ته وی حکومتي او فوزي چارواکو نه یو خبره غواړي خو په خای غواړي
دا د وزیر او د داوړې تمام وزیرستان په دغه بنیاد باندې واچ میجو امن مخته غوښتي دی او وس به غوړي بیا د امن لپاره کوشش کوي کده خای پاتوا چې کوم د وزیرستان مخصوص چی فوندي هغه په 8 تاریخ باندې سرکښنی هغه نه بعدو کابینات تشکیلیږي د هر کوم خصوصي پرشي پکا خبره دا میجنه کې څه سول حکومت یو خبر ورته کو فوج ورته کو پولیس بلرته کو میز د ګورنمنت نه د سرکار نه یو خبره غوړي پرشتیاي غوړي په خای غوړي
پیرا کل شاوای حکومت په بیا بیا د واپسۍ بلا بیل نیټه ورکوي او د لپاره ګرین جرګار بللې چې د کډوالو ټولستونزې دولت ته مخه تا کې دي
وې سپیر دی هغه خپل تاریخ په تاریخ ورکوي خو متاثرین د واپسۍ صد تنظیم نه وکړو لکه بیا د اعلان کړه دا چې په 15 مارچ په دی واپسۍ وي د پرانن ګرین جرګا د شمالي وزیرستان جمع شوی دو د ټوله کومې مشرون وي د فیصله وکړه چې کچیرته مشته صحیح تاریخ نکړو په دی باندې مش بیا یو جرګار غوړي کډای شي چې بیا د اسلام آباد د احتجاج یو غټ پروګرام جوړ شي.
جرګا کې مشرانو دروازه نې میاشتې اتمه نیټه تا یو بلا ګرین جرګاره وبلله چې د مشرانو په وینا دا غینه با یو بلا نماینده جرګه جوړوي او ټولو قبیلو په نمائندګۍ دغه جرګه به دولت سره د بې کوره شوو خلکو په ستونزو او واپسۍ خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال د جون په میاشت کې ویلي وو چې له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سوي هرې یوې کورنۍ سره به د میاشتې له 3000 تر 4000 روپیو مالی مرستې کوي، خو د یادې سیمې کډوال وایي دغه مرستې ورته یوازې یوه میاشت ورکړل سوي دي او دا چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې انتظار کوي. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د شمالي وزیرستان میرانشاه څخه بې کوره شوی راشد داوړ چې دا وخت په خبر کې میشتې وای چې د بې کوره د ژوند لوجي دوی د مالی ستونزو سره مخ دي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د دوی لپاره اعلان شوی میاشتنی مرستې دوی ته د 13 میاشتو راسي نه دی ورکړې شوی.
وفاق تر خپل تقریبا مونږ ته 12000 منتلي راځي پیسې زده خیم. پنجاب ګورنمنټ لکه پنجاب ګورنمنټ مونږ سره تعلق نشته کنه، خو مونږ ته 7000 روپۍ راکړي او کاکی پیکې ګورنمنټ وګوره نو 8 مہینه 13 شوه مونږ ته یو میاشت کې دی مونږ ته پیسې را لګلې دي او 7 مہینه دی مونږ ته پیسې نه راولې غلې. دا چې سمره منیسټران دي کې پیکول دا ټوله دا کیسه کوي چې مونږ پیسې ورته لګول مونږ ته پیسې یو هم نه در لګلې.
شمالي وزیرستان میرانشاه څخه به کور شوی یو بل کس حبیب الله وینا ده چې حکومتونو په کومو اعلانونو عمل نشي کولی نو نه دی په کار ورلا چې ولسته د دروغو تما ورکړي.
چې کوم د شمالي وزیرستان آی ڈی پیز دی اغا اکثریت د صبح کم د کی پی کی چې کم حکومت یا کم دغه علاقې دی پاغه کې پرته دي نو دای اوس هم دا خیال دی چې دای لکه د مرکزی حکومت سره تعلق ته نو پکار دی چې دای دا کم دی دای امداد دی د پیسو په مت کې نور دای کم ضرورتي چاغه دای دا کی پی کی حکومت ول لکه په مرکزی حکومت باندې اړوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر جعفر سید د شمالي وزیرستان څخه به کورشوي خلکو ته د میاشتنې مرستو نه تر لاسه کېدو په اړه وایي.
زما د معلوماتو مطابق هغه ټول ان د سپاټ په پیسې ورکړي دي او کده چا دا دغه پاتې نه خراب تم کولای شي او په دې کې موږ انکوایرم کولای شو کنډ کولای شو چې بلې کم فیملیز پاتې دي یا خدا دا چې هغه فرضی غونتی سنمونه با پیش کری کسا پراپر لی اپلائی نہیں کری یعنی ادروائز دا خود گورنمنٹ کمیٹمنٹ دے کمیٹمنٹ وہ کمیٹمنٹ بھائی چې دا ریویز دا پا رقم اعلان شوی دے نو آغا انشور کول پکار دی.
تیر کال دا جون پا میاش کی دا خیبر پختونخوا حکومت دا شمالی وزیرستان څخه بے کورشوی خلکو لپارا دا کورنۍ په سر ل 3000 تر 6000 روپو پوری هر میاش د مالی مرستو اعلان کړو. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته لنن څخه د صوبې په یو شمیر ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کړی دی. د چارواکو په خبره ماشومانو ته له یادې ناروغۍ څخه د حفاظت واکسین ورکولو دا پروګرام به پر ځینو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې هم پر مخ وړي. له پېښوره خالد خان نور تفصیل وړاندې کوي.
دا خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت لخوا دا پولیو او نور خطرناک رنځونو خلاف دا سیادت کا اتحاد په نوم کمپاین دویم لړۍ به نن د ګل دورځنه دا خیبر پختونخوا دوله ضلعو او شمالي او جنوبي وزیرستان نه علاوه د پیښور او بنو نیم قبایلي سیمو کې پیلېږي چې دا چارواکو په وینا خوښه دیش لکه ماشومانو ته به د پولیو ساسکي ورکول شي. دا سیادت کا اتحاد کمپاین 13 میاشت د فروری په 14 نیټه دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې پرانسته کړې و او دغه یو ادعای کړې و چې د پولیو او نورو خطرناکو بیمارو خلاف به د صوبایي او وفاقي حکومت اتحاد تر د دې رنځونو د ختمېدو پوري وي. دا کمپاین به د روان کال د مئی میاشت پوري دوام لري. پیښور کې د صحت د محکمې او چارواکي په وینا په دوه ورځني کمپاین کې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خوښه ویش لکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول شي. دا کوم د پاره چې د دوی محکمې 2221 ګرځنده 2021 فیکس او 2020 آرزی ټیمونه تشکیل کړي دي. دا پولیو او نورو خطرناک رنځونو خلاف دا کمپاین به د خیبر پښتونخوا، پیښور، مردان، نوخار، سوابه، چارسدا، کوهاټ، انګو، کرک، بنو، لکی مروت، ډیر اسماعیل خان او ټانګ ضلعو نه علاوه شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر جنسه او دا پیښور او بنو نیم قبایلي سیمو کې ترسره کیږي. دا یادونه ده چې تیر کال یعنی 2014 کې څه د پاسه 300 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې زیات تر پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لرلو. دغه شان په روان کال کې د پولیو لس رنځوران په ګوته شوي دي. د سیادت کا اتحاد نه وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیادت کا انصاف په نوم د پولیو په ضد یو کمپاین ترسره کړی وو چې صرف د پښتونخوا صوبې پورې محدود وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای په بهرنیو پالیسۍ کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشروعلي د په یو خلدي او دا چې اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې شېسوي دي او د تورونو لړۍ بند سوي ده. نوموړي د خبرې په لاهور کې کړې دي. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د موضوع ته کتنه کړې ده.
د اتوار پر ورځ مازیګر لاهور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران د خارجه چارو او کمی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا وا پاکستان هند سره د وسلې په زغل کې شامل نه دی، خو د خپل دفاع او دفاعي صلاحیت نه هم غافل نه دی. د افغانستان په اړه د وینا وا چې اوس د دوه ملکونو تعلقات ښه شوي دي او د استخباراتو په ګډون مختلفو سانګو کې د یو بل مرستې کوي. سرتاج عزیز وایي
افغانستان نو هم دونو نه جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دوسرے خلاف استعمال
لکه ما چې وړاندې اویل افغانستان او پاکستان دا ژمنه کړې چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدو او دواړه ملکونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې یو بل سره د استخباراتو تبادله کوي. دا شان د پولې دواړو غاړو ته کوارډینېټډ عملیات هم کیږي. اوس د دواړو ملکونو تعلقات سم اړخ ته روان دي او په یو بل د تورونو الزامونو لړۍ ودرېدلې ده.
د پاکستان سرکاري خبر رسا اداره APP د سرتاج عزیز د خلیلی کې چې سکیورټي د خارجه پالیسۍ
برخه وي او د غلړ کې پوزي او سیاسي مشروالي یو خوله ده. د پاکستان افغانستان سره تعلقات او خارجه پالیسۍ ته کارپوهان څنګه ګوري په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وینا وا که د هند، امریکا او افغانستان په حق له خارجه پالیسۍ د پوز په خوخه وي نو امکان دی چې بیا پوزي او سیاسي مشروالي یو خوله وي. دی وایي
تاریخي تور باندې موږ ته دا پته لګي چې پاکستان خارجه پالیسۍ او بیا هغه کې خصوصا د پاکستان افغان پالیسۍ کې دا هغه فوج ته کوي چې ټول زیات رول پای کې د فوج وي. دا په 70s کې په اتیام دای کې بیا یې نه پسند دا ګورو چې پاکستان کې ټول نه طاقتور کارنر چې کوم په افغانستان کې اصلي کوي یا خارجه پالیسۍ باندې اصلي کوي کې د فوج ډېر لوی رول.
هغلی سرتاج عزیز د خپل خطاب دوران د ضربیزب اپریشن په ګډون د ملک په لروبر کې د وسلوالو خلاف پروانو عملیاتو رڼا واچوله او تر دې دما شوې پرمختګ یې په ګوته کړو. د ته په خبره ملک کې د ښه او بد طالبانو هیڅ تمیز نه دی پاتې او د ټولو خلاف یو شان کاروایی کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سینټ انتخاباتو په اړه پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې پیپلز ګوند، جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله او عوامي نېشنل ګوند په لږ وخت کې د دوشتم آئینی ترمیم مخالفت کوي. د دې په وینا چې په لږ وخت کې قانون سازی ممکن نه ده. د دې په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د سینټ په انتخاباتو کې د هاوس ریډینګ یا په بیا د ووټونو اخستو مخنیوي او د حکومت لاړه په آئین کې ترمیم په اړه پیپلز ګوند وایي چې په څلور ورځو کې دویشتم آئینی ترمیم ممکن نه دی. د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن په کور کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری وینا وه چې موږ په انتخابي اصلاحاتو هیڅ تحفظات نه لرو خو په څلور ورځو کې آئین کې د ترمیم کولو خلاف یو. په دومره کم وخت کې آئین کې ترمیم نشي کېدی. دی وایي
پسلور ورځو کې ممکنو او دویشتم آئینی ترمیم کو نو هم په دغه وجہ پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی د دې ترمیم مخالفت کړی دی. مونږ جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند په یو پلیټ فارم یو او کوشش کوو چې آفتاب شیرپاو هم په دې پلیټ فارم راشي.
د ذکر ده د ملاقات نه مخکې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن دوه وفاقي وزیرانو پرویز رشید او خواجه صاد رفیق سره د ملاقات نه پس ویلي وو چې د حکمران ګوند اتحادی باوجود مونږ ته په مجوزه آئینی ترمیم تحفظات دي. د دا هم ویلي وو چې د نوې آئینی ترمیم تر لاندې دوی د خپل ګوند غړو ته دا پیغام ورکول نه غواړي چې د هغې وفاداریانې د شک ښکار دي. د سینټ انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو رابطو په هکله د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې اوس په دویشتم آئینی ترمیم د سیاسي ګوندونو اتفاق نه کولو په شان د دې ګوندونو خپل مفادات دي.
خبره دا ده چې که دوی اتفاق وکړي نو قانون پاس هم نه شي نو د آرډیننس په ذریعه راتلی شي او وروسته بیا چې دی نو د پارلیمنټ نه د هغې منظوري اخیستل کېږي. هغه دومره لویه مسله ماته نه ښکاري خو اتفاق کراله نو هغه چې دی نو بیا دا ټولې خبرې مرحلې چې دی نو هغه ترسره کېدای شي خو زما په خیال باندې
هم تیرہ ورځ سے پیپلز گون شریک چیئرمین آصف علی زرداری د سینٹ په انتخاباتو کې د ہارس ریڈنگ مخنیوی په اړه د ټلیفون د لارې د جماعت اسلامی مشر سراج الحق او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سره هم خبرې اترې کړې وې. یاد دی وی د تیرې جمعې په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د پارلیمان د غړو یو مشترکه غونډه شوې وه چې پکې د سینٹ انتخاباتو او د ہارس ریڈنگ مخنیوی په اړه مشاورت شوې وه.
رابع اکرم خان په داسې حال کې چې ټاکل شوی د هند بهرنیو چارو سیکرټری سبا یعنی د مارچ پر دریمه نیټه پاکستان ته ولاړ سي. دوه ورځې وړاندې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې د نوې ډیلی او اسلام آباد د اړیکو شو ساتلو پر وړاندې لوی خنډ ترهګر ګرځول سوی لشکر طیبه وسلوال ډله ده. له مودو راهیسې پر پاکستان تور دی چې د یادې ډلې چې اوس یې نوم په جماعتو دعوه اوړېدلی ملاتړ کوي. پاکستان دا تورونه ردوي. په دې اړه د بشیر ګواش رپورټ اورو.
دو ورځې وړاندې د امریکا د قامی استخباراتو ادارې مشر جیمز کلیپر امریکایي سینټ ته وویل چې د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې ته د پاکستان لخوا د خوندي ځایونو ورکول کېدای شي د هندوستان او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې لوی خنډ پاتې شي. دا په داسې حال کې دا چې د هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټري اس جی شنکر با سبا له د پاکستان دوره کوي او په دوه اړخیزو مسایلو با خبرې کوي. لشکرې طیبه وسلواله ډله چې په 2003 کال کې په ممبئی ښار کې د حملو او یو سل څلور شپېته کسانو د وژنې ذمهواري منلې وه د امریکایي او هندي چارواکو تر مخه پاکستان کې مرکزونه لري. لشکرې طیبه ډله په 1996 کال کې د حافظ محمد سعید په مشرۍ جوړه شوه. دا ډله د امریکا لخوا تر هغه اعلان شوی او پاکستان په 2002 کال کې په بندیز ولګاوه. تر بندیز وروسته حافظ سعید د دې ډلې نوم جماعت دعوت بدل کړ او داوه کوي چې یو خیریه اداره ده. د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود د پاکستان لخوا د دې ډلې خلاف د کاروایی نه کولو د وجوهاتو په اړه وایي.
پاکستان خپل لومړی توبونه لري. په اوس وخت کې ټول پام د تحریک طالبان پاکستان او له هغوی بیلو شو ډلو ته دی. نو پوز نه غواړي چې د نورو وسلوالو ډلو خلاف سنګر خلاص کړي. بل مشکل دا دی چې حافظ سعید ډیر زیات پلویان لري او کشمیر یوه مهمه مسله ده. که هندوستان د پاکستان سره د کشمیر پر مسله لږ مخکې لاړ شي نو د دې وسلوالو اهمیت به راکم شي. خو ستونزه دا ده چې هندوستان په کشمیر کې د حالاتو د سمون لپاره سنه دی کړی.
که څه هم د ممبئی بریدونو په تړاو د لشکر طیبه وسلوالې ډلې پر یو مشر زکی رحمان او څو نورو ملګرو یې پاکستان کې مقدمه روانه ده، خو هندي چارواکي او څېړونکي وایي چې تر شپږو کالو تیرېدو وروسته هم دې مقدمه کې نوموړي ته د سزا ورکولو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د هندوستان د هند ورځپاڼې د ستراتیژیکو او سفارتي چارو د خبرونو ایډیټره سوهاسینی حیدر وای پاکستان نش کولای د وسلوالو په استعمال سره د هند سره په دو اړخیزو مسلو کې کوم لاسته راوړنه ولري.
دا لکه ګواښ داسې دی او هیڅ خپلواک هیواد د ګواښونو له ویرې فیصلې نه کوي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د قومي عمل پلان اعلان کړی دی او ویلي دی چې د هغه او دغه ترهګر ترمنځ به فرق نه کوي. د لشکر طیبه خلاف ګامونه اخیستل باید د دې پلان برخه وي، خو تر اوسه موږ دا عمل نه دی لیدلی. دا د کشمیر مسلې او تشدد سره تړل ډیره غلطه خبره ده. د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د وسلوالو په کارولو خو په خپله پاکستان کې هم ډیرو خلکو غوسه ښودلې ده.
لډیر وخت راځي پر پاکستان دا تور پور کیږي چې د بهرنۍ پالیسۍ د عملی کولو او په گاونډي هیوادونو د فشار لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. اسلام آباد وسوي د قومي عمل پلان یا نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته د خو او بد وسلوالو ډلو د ختمولو لپاره یو شان ګامونه اخلي. خو د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی وای
دا نه ختمی، دا د پاکستان د ځواکونو په لاس او مټ کې دا به هیڅکله نه ختمی. بنیادی خبره دا ده چې د کشمیر کشارې حل د وجې د پاکستان د ځواکونو روزګار به ختم شي. نو ما داسې پام نه دی چې هغوی خپل روزګار ختمول غواړي. اصلي خبره خو دا ده چې پاکستان کې د ټولو کې لوی بزنس، ټولو کې لوی کاروبار د پاکستان د ځواکونو په لاس. نو آیا که دا مسلې دنیا کې رسې، دا امن قائم شي یو خاص افغانستان سره او بل خاص د هند سره، نو دا چې لس لکه فوج پاکستان کې پروت دی دا غیب څه ضرورت پاتې شي.
د یادونې وړ ده چې امریکا حافظ سعید ترهګر ګڼلې او د نیولو لپاره د لس میلیونه ډالرو انعام مقرر کړی، خو حافظ سعید په ښکاره پاکستان کې جلسی او ژوند کوي او پر ځان او ډلې لګېدلې تورونه ردی.
بشیر غواشوش تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره چمتووالی ښودلې دي. د هند او پاکستان وزیر اعظم نریندر مودی او نواز شریف ولسمشر ته په جلا پیغامونو کې د دې مصیبت په نتیجه کې د انساني زیانونو له کبله خواخوږي څرګنده کړې ده. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
ولسمشر اشرف غنی د شنبې ورځې په ماښام وویل چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له منظمې همکارۍ پرته د طبي پیښو د زیانونو د جبران په برخه کې اساسي ګامونه نشي اخیستلی. له دې څرګندونو یوازې څو ساعته وروسته د هند او پاکستان مشرانو ښاغلي غنی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره مرستې ته تیار دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی افغان ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان له غوښتنې سره سم د اړو خلکو د ژغورنې او د زیانمنو خلکو د کورنی ژوند د بیا رغونې په برخو کې مرسته وکړي. د هند اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې ښاغلی مودی ویلي چې په افغانستان کې خپل سفیر ته امر کړی چې د ولسمشر غنی له هدایت سره سم د مرستو په عملیاتو کې برخه واخلي. د هند صدر اعظم په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د انساني تلفاتو له کبله سخت خوشینای دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر غنی ته په خپل پیغام کې لیکلي چې د پاکستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ته هدایت ورکړی چې د افغانستان د طبي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د څومره مرستې چې په وسې پوروي نه سپموي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی شریف یادونه کړې چې له دې مخکې د پاکستان د مرستو څو محمولې هم د حواله لارې افغانستان ته استول شوې دي. د هند او پاکستان د مرستو لژمنو یو ورځ مخکې افغان ولسمشر د نورو طبي پیښو په اړه خبرداری ورکړ.
خسارات وارده از این حوادث
د دې پیښو زیانونه به موږ له منځمهالو جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په اکثرو سیمو کې زموږ د هیوادوالو باغونه او کروندې ویجاړې شوي دي، څاروي یې له منځه تللي او کورونه یې ړنګ شوي. د طبیعي پیښو خطر له منځه نه دی تللی او له بده مرغه د ورته مصیبتونو د پیښېدو اټکل کیږي
قابل پیش بینی است.
خغلی غنی په خپل سرګندونو کې هم در از وویل چې د برف کوچونو او سیلابونو لقبل د هیواد په 19 ولایتونو کې خلک زیانمن شوي او زیاته کړ چې ټول 216 تیا خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
احمد تکلو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمه بجې سویل منور شاه څخه د خبرونو لنډی زورو.
د اوتمانځي وزیرو جرګې د ډاکور کړي کډ شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې هواري نشي نو په احتجاج بلاس پوری کړی. تیر ورځ بنو کې د یادې قبیلې ګرانډ جرګې ته د وینا په وخت قبایلی مشرانو ویل حکومت د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو خلکو د ستنولو په اړه بیلابیل تاریخونه ورکوي خو عملی ګامونه یې تر اوسه نه دی پورته کړی. نن د خیبر پختونخوا په 1200 ضلعو او ځنې قبایلي سیمو کې د پولیو خلاف دوه ورځنی مهم شروع شوی دی. دا مهم صوبایي او مرکزي حکومت په شریکه کوي چې پکې به خواوشا ویشت لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان سره د هیواد تعلقات ښه شوي، د ترهګرۍ د خاتمه لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې ده او د لړ کې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرتابه په یو خپل دي. نو موړي دا هم ویلي چې هیواد د هند سره د وسلو په ځغل کې شامل نه دی او د خپل دفاع صلاحیت لري. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نن یوې بمی چاودنې دوه تنه وجلی او یو یې زخمی کړی دی. د دې ولایت امنیه قومندانی وایي چې نن سهار خواوشا 8 بجې د جلال آباد ښار نارنج باغ سیمه کې د یو پول لاندې ایښودل شوی بم وچاوده چې پکې د یو سکول دوه زده کوونکي وجل شوي. د پیښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده اخیستې. عراقی ازواکونو تکریت خار د اسلامي دولت آیس نومي سخت دریزه وسلواله ډلې نه د بیان ویلو لپاره په لوی پیمانه پوځي عملیات شروع کړی دي. د دې عملیاتو نسو ګنټه وړاندې وزیر اعظم حیدر علي بادي د تکریت خار په سونی قبایلی جنگالو غږ وکړ چې د یادې وسلواله ډلې د ملاتړ نه د لاس واخلي او په بدل کې به ورته معافي ورکړل شي. او ټاکل شوی دا چې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا د غونډې په څنګه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره خبرې اترې وکړي.
د خبرونو لنډیز تاسو له مشال ریډیو اوریدل چې منور شاوډان د کوو اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. هلته د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم خان د ورسپانې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه په عمل کې دوه اقتصادي حلو زلو ته په انقلابي پیمانه او بد ترلاسه کې دي شي او نه صرف د روزګار موقع زیاتې دي شي بلکې دا منصوبه اولس لپاره به د خوشحالۍ نه ویلارې پرانیزي. ادارې په وینا هم دغه بوجه ده چې د دې منصوبې هرکلی وشو خو د تیرو څو میاشتو راسي د دې راهداري په نقشه کې د بدلون خبرې را روانې دي. پسې چې خیبر پښتونخوا فاټا او د بلوچستان اولسي حلقو د خپل تحفظاتو اظهار کړی دی. ادارې زیاتوي په اسمبلی کې هم د دې په اړه بحث شوې ده او د اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته په دې ورسو کې یو خط لیږلې ده او ورنې مطالبه کړې ده چې نقشې د مخ کې پشان او ساتل شي. ادارې لیکي تر څو چې د حکومت خبره ده نو تر اوسه پورې د راهداري د نقشې په اړه سوه صحت مخې ته نه دی راغلي چې په دې کې څه بدلون نه کیږي. ادارې مخ کې لیکي د ملک او قوم د مفاداتو تقاضا ده چې د حکومت له اړخه اولس ته پوره خبره وکړي شي او کله نقشې په بدلولو کې صحیح حقيقي مفاد پټ دي او وړي سبو په مفاداتو څه اثر نه کیږي نو ټول حقیقت به مخې ته راوړل شي او که پکې څه سیاسي مفاد وي نو د دې نه ډډه کول د ملک سلامتۍ تقاضا ده. ادارې اخیری کلی کې د چین د صدر د دورې نه مخکې په دې لړ کې اختلافات لري کول ضروری ده چې په دې انقلابي منصوبې کار سر شروع کړي شي. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې د حکومت د کوششونو باوجود د بجلی او د ګیس بحران د ملک معیشت سره سره د عام اولس معمول ژوند هم متاثر کړي دي. ادارې وایي د دې ترڅنګ صنعتي هلې ځلې متاثر دوله وجې په سرګونو مزدوران بیروزګار دي نو په داسې حال کې د معیشت استحکام او د برآمداتو اهداف ته رسیدل ناممکن ښکاري. ادارې لیکي وزیر اعظم په درې کالو کې د بجلی د لوډ شیډنګ د ختمولو اعلان کړی و. خیبر پښتونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خبر روان دی. تاجکستان هم د بجلی د ورکولو خبره کړې ده. دا شانتا پی ګیس باندې هم خبرې اترې روانې دي. خو د ټولو منصوبو لپاره منصوبه بندۍ سره د کار کولو ضرورت دی. ادارې وایي بجلی سره سره ملک د ګیس په فراهمۍ کې د خرابیانو له وجې عام اولس پریشان دي. پکار دی چې حکومت بجلی او ګیس
په پیداوار کې اضافه سره سره د دې محکمو ذمہواران د معیاري کار پابند کړي. ادارې لیکي باید چې حکومت د ښه منصب بندې تر لاندې د بجلی او ګیس مسلې هوارې کړي او اولس اسانتیاوې ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې پر افغانستان سربیره په پاکستان او ایران کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا د پیښو خطرونه او نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په خپل یو ریپورت کې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورپیښو ستونزو په اړه لیکنه کړې ده. زموږ همکار مجید بابر د دواړو لیکنې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال یو وار بیا افغانستان د تاریخ په دولاره کې د خپلو ګوندي هیوادونو ایران او پاکستان سره ولاړ دي او د نړیوالې ټولنې ترڅنګ افغانستان او ګوندي هیوادونو ټول د یوې پښتني سره مخ دي. چا یا دغه ټول به افغانستان د خونړۍ راتلونکي نه وژغوري او دغه هیواد به د سختري د لاس کې ورته نه خوندي کړی او کنه. د مجلې په خبره په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ پر زیاتېدونکو نفوس سره د شتون د اوس یوازې د افغانستان مسله نه ده، بلکې که ایران، پاکستان او نړۍ د دغه غواخ د مخې نیولو لپاره په ګډه هڅې وکړي، نو نه یوازې افغانستان به د سختري دولاشت ورتلو نه بچ شي، بلکې د چین، هند او نړیوالو هیوادونو د امنیت ستونزه به هم تر ډیره حد حل شي. د مجلې په خبره په دې نګدو کې د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف او د پوزي استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال رضوان اختر کابل ته د سفر نه دا معلومیږي چې اوس پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلارې کې بدلون راوستی دی او هم د دغه دورې پر مهال کابل ته د ایرانی مرستیال ولسمشر محمد شریعت مداری دوره سا اچانک سفر نه و، بلکې اوس ایران ته هم دا احساس شوی دی چې په عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې دوی کوم ګواښ سره مخامخ کړی دي، د هغې د مخنیوي لپاره باید افغانستان سره په دې اړیکې پیاوړې کړي. مجله زیاتوي چې په دې لړ کې د افغانستان د نوي حکومت لخوا هم خپلو ګوندي او سیمه ییزو هیوادونو سره همکاري زیاته شوې ده او دا د دې موجوده سخت دریدې پر ضد یو ښه ګام دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې چړومبۍ پاکستانی پولیسو په پیښور کې د افغان کډوالو په کورونو چاپې وهل پیل کړل، بیا یې د دغو کورونو نارینه تاڼو ته بوتله او د خوشي کولو په بدل کې چې ورسره سو هغه یې ترې واغېسته او بیا چې ورسره هیڅ هم پاتې نه شول نو کډه یې ورته بار کړې او د هیواد نه یې وویستل. ورځپاڼه زیاتوي چې که هم افغانستان د دغو کډوالو خپل پلرنی هیواد دی، خو تر لسیزو پورې دوی په پاکستان کې پاتې شوي دي، نو ځکه اوس خپل هیواد ته تګ ورته ناجانه خبره ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزې پس له هغې زیاتې شوې کله چې په پېښور کې په یو سکول وسلوالو طالبانو برید وکړ او د 120 ماشومانو په ګډون یې 150 کسان ووژل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سپین ماڼۍ له اعتراض سره سره واشنگتن ته تللی او ټاکل شوی چې د سی شنبه پر ورځ د ایران د ایټمی پروګرام په اړه کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو چې په راتلونکو دوو اونیو کې د اسرائیلو په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي، د خپل سفر هدف تر سیاستونو لوړ او ځان یې د اسرائیلیانو د حقونو ساتونکی بللی دی. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو الوتکه پرون په داسې حال کې له تل ابیب څخه واشنگتن ته والوته چې د دې سفر له کبله د ولسمشر باراک اوباما نارضایتي پر ځای پاتې ده. ټاکل شوی چې نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سه شنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د پلان شوی وینا د دواړو متحدانو ترمنځ اړیکې د خرابۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. اسرائیل ویر لري چې د ایران په اړه د ولسمشر اوباما ډیپلوماسي به چې لمخې یو توافق ته رسیدو لپاره د مارچ د میاشتې پای مهلت ټاکل شوی، تهران د اټومي وسلې خاوند کړي. په داسې حال کې چې تهران دا ادعا رد کړې ده. نتنیاهو چې ټاکل شوی د جمهوری غوښتونکو ګوند په بلنه د سه شنبه په ورځ د اسرائیل د اندېښنو په اړه کانګرس ته وینا وکړي، د اوباما اداره په غوسه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د دې وینا په اړه سپینې ماڼۍ ته له مخکې خبر نه دی ورکړل شوی او دا پریکړه یې له معمولو تشریفاتو سرغړونه ده.
د دې ونې په پایل کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس وویل چې کانګرس ته د نتنیاهو د وینا د پلان له کبله رامنځته شوی حالت د امریکا او اسرائیلو اړیکې زیانمنولی شي، خو نتنیاهو چې د مارچ په 18مه د اسرائیلو پر روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا کاندید دی، د تل ابیب په هوایي ډګر کې الوتکې ته له پورته کېدو مخکې خپل سفر تر سیاستونو اوچت او ځان یې د یهود قوم د حقونو ټینګ مدافع وباله. زه واشنگتن ته په مهم او حتی تاریخي ماموریت روان یم، احساس کوم چې د ټولو اسرائیلیانو او د ټولو يهود ملت استازي يم، حتی هغوی چې له ما سره موافق نه دي. زه د اسرائیلیانو د امنیت، د هیواد د برخلیک او د خپلو خلکو لپاره صادقانه اندېښنه احساسوم. زه به زموږ د راتلونکي لپاره هر هغه کار وکړم چې په واس کې مې دي. امریکایي چارواکي ویره لري چې کانګرس ته د نتنیاهو وینا ښایي د ایران په اړه روانې ډیپلوماسۍ ته زیان واړوي، خو څارونکي وایي چې د انتخاباتو په درشل کې واشنگتن ته د نتنیاهو سفر په ډېرې استادۍ سره پلان شوی او ښایي د ته ډېرې رایې راوړي. اسرائیلی مشرانو له دې مخکې تل هڅه کوله چې له ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو سره په اړیکو کې انډول وساتي، خو ښکاري چې کانګرس ته د اسرائیلو د مشر وینا ښایي د نتنیاهو د حکومت او ډیموکرات ګوند په اړیکو کې واټن رامنځته کړي. د غیر رسمي اټکلونو له مخې ښایي د کانګرس څخه باندې شل او حتی تر دې هم زیات ډیموکرات غړي د نتنیاهو وینا تحریم کړي.
احمد تکلو ل امریکا خبریدونکو فوربز مجلې د ترهګری پر وړاندې جګړې په اړه د پاکستان پر تګلارو لیکنه کړې. لیکنه وايي که څه هم په مطبوعاتو کې راغلي چې پاکستان اوس د ترهګرو لملاتړه لاس اخیستی، خو لا هم معلومه نه ده چې رښتیا هم د هیواد د شو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي منځوړې او کنه. د لیکنې مهمه برخه بشیر ګواش وړاندې کوي.
فوربز مجله لیکي چې افغانستان کې جګړه د ډیورنډ کرخي بلې غاړه ته پراخېدل شي، ځکه خو د پاکستان حکومت او څېړونکو افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پات کېدو په حق کې دي. خو د لیکوال په خبره پاکستان لا هم په دې امید ده چې د افغان طالبانو سره چې دوی ښه طالبان بولي اړیکې ښې پاتې شي. په مجله کې راغلي چې دا امکان نه لري چې د وسلوالو سره د پاکستان د حکومت اړیکې ساتل به د دې هیواد لپاره ګټه ولري، ځکه چې د هغه په خبره افغان طالبان چې هر څه کوي نو بدو طالبانو یعنی پاکستانی طالبان ته به یې ګټه رسي. لیکوال زیاتوي چې د دې خبرې څه ثبوت موجود دی چې افغان طالبان به پاکستانی طالبان ته وسلې نه ورکوي. په مجله کې راغلي چې په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش هم سیمه کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. لیکوال وایي چې پاکستان کې داسې سنی وسلواله ډلې موجود دي چې د شیعاګانو خلاف نفرت پالي. د نوموړي په خبره له پاکستانه د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د لریوالي یو ځنۍ وجدا ده چې افغانستان او ایران یې خلاف دي. فوربز مجله لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترهګري د امریکا او پاکستان شریکه دښمنه ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم کانګرس ته دا یقین ورکړی چې پاکستان د ترهګري په وړاندې جګړه کې همکاري کوي. د لیکوال په خبره د له پخوا څخه ډیر فرق لري، ځکه چې د پاکستان پوز د القاعده وسلوال ډلې د مشر اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لپاره تورن شوی و. اسامه بن لادن په 2011 کال کې د امریکای په پټو عملیاتو کې اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې ووجل شو. پاکستانیان تر اوسه د امریکای دغه عملیات د خپلې خاورې له خودمختاری سرغړونه بولي. په مقاله کې راغلی چې ویل کیږي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د طالبانو له ملاتړ لاس اخیسته، خو لیکوال وایي دا واضح نه ده. د لیکوال په خبره لا هم معلومه نه ده چې پاکستان د پېښور پر آرمی پبلک سکول د حمله او هلته د خوښه یو نیم سل کسانو له وجل کېدو څومره زده کړه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واشنگتن د افغان حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او وی ویل چې په دغه هیواد کې د تیرو دیارو سکلونو لاسته راوړنې به د سولې قرباني نسي. رحمت الله افغان نور حاله کوي.
امریکایي چارواکي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پیل کېدونکو خبرو ته هیله مند بریښي او وایي چې هیواد یې له دغې پروسې څخه ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا سفیر هغو اندېښنو ته په کتو وایي چې افغان حکومت به د تیرو دیارلسو کلونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي او په دې اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. پی مایکل میککن لیټینګار وکړ چې هیواد د افغان حکومت او خلکو سره د دغو لاسته راوړنو په ساتلو کې ژمن دی او د افغانستان راتلونکي ته په نیک نظر ګوري.
د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ملکیت دی. مونږ تل په زغرده ویلي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره تل د سولې له خبرو او یوې سوله ییزې لارې ملاتړ کوو. افغان حکومت د مخالفانو سره د سولې په خبرو کې په خپلو اهدافو او نظریاتو کې ویلي چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو حقونه او د څو وروستیو کلونو لاسته راوړنې هغه موارد دي چې جوړجاړی به پرې ونه شي. له ښځو څخه زموږ ملاتړ قوي دی او په راتلونکي کلونو کې به هم پر خپل ځای وي. تاسو فساد ته اشاره کړې. هو، فساد د اندېښنې وړ یوه موضوع ده.
په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر په داسې حال کې د افغان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته لاله وړاندې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو شرط یې ښیي. خو په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر وایي چې امریکا به هیڅکله هم له افغانستانه ونوځي او د افغانستان په بیا رغونه او د امنیت په راوستلو کې به له دې هیواد سره خپلو میلیارډونو ډالرو مرستو ته دوام ورکړي.
But I would like to put it in the context of بیا هم غواړم چې د دوه اړخیزو اړیکو خپل اوږدمهاله ژمنو په اړه خبرې وکړم چې زموږ همکاري به په افغانستان کې په امنیتي او پراختیایي برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت دوام وکړي او د پروموټ پروګرام چې لګښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي زموږ له دغو مرستو څخه دي چې تر راتلونکو کلونو پورې به دوام وکړي او امریکا به افغانستان یوازې پرې نه کړي.
د غندښنې د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغان میرمنو څخه د ملاتړ د اعلان په غونډه کې یو ځل بیا مطرح شوې. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون پلی سي او له افغان حکومت غواړي چې افغان ښځو سره د عدالت د تامین په برخه کې د افغانستان په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راولي.
رحمت الله افغان او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ولسی پولیسو د جوړېدو دوه ورځنی سیمینار د اتوار پر ورځ پیل شو. د سیمینار جوړولو هدف د پولیسو او ولس ترمنځ د واټن کمول او شودل سوی دی. نور حال د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه سیمینار چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې پرانستل شو په یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو ګډون کړی و. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت کې د ولسی پولیسو د ارزونې مدیر سمونوال محمد خلیل اوریاخیل د سیمینار پرانستونکي وینا کې وویل د ولسی پولیسو جوړېدل به د ولس او پولیسو ترمنځ فاصلې راکمې کړي.
ولسی پولیس د ملي پولیسو نه یو بیل تشکیل نه ده، جوجز د ملي پولیسو ده او دغه ولسی پولیس د ملي پولیسو او د ولسونو په منځ کې د یو پل حیثیت لري. پولیس د خپلو خلکو له نظریاتو نه برخمن شي او د خپلو خلکو د نظریاتو په استفادې سره د جرم د مخنیوي او د مجرمینو په نیولو کې خپل ونډه ترسره کړي.
د ننګرهار امنیه قوماندانې اداري مرستیال قاری امیرخان لیوال وایي چې د ولسی پولیسو په جوړېدو سره به په دې وتوانېږي چې د ډېرو جرمونو مخه ونیسي.
دا زموږ نننۍ ورکشاپ دی لپاره دی چې آینده لپاره ولس زموږ دومره حاکم وي چې پولیس به د غوږ نه نیسي چې راځه دلته غیر قانوني کار وشو د دې مخنیوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي زبیولا زمری وویل په کار ده چې د نمایشي سیمینارونو پر ځای عملي کار تملا وتړل شي.
د پچیاګان د ولسوالۍ له نیولې تر دور بابا پورې تر نازیانه پورې تر سارکه پورې دوی هر لحظه د دوی ژوند د مرګ د خطر سره مخامخ دی. بیم د دوی د وطن د دفاع کوي خو هغوی یوازې د دې نه چې تقدیر شي هلته د مجازاتو په ځای کې هلته پراتی دي. قانون باید عام واوسي، پالیسي باید عام واوسي، پلان باید عام واوسي، د خلکو د ښو ښېګڼو دپاره واوسي، د شخصي اهدافو د شخصي ګټو دپاره ونه واوسي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې ولسی پولیس جوړ شوی او په کار یې پیل کړی دی. د ننګرهار د پولیسو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د امنیه قوماندانې په چوکاټ کې د ولسی پولیسو مدیریت پرانستل شي چې په بیلابیلو حوزو کې به شپږ څانګې ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش، په لنډو صفو 2013، 14,500، 15,500 او 15,300 کلو هرتز اوریدلی شئ.
تا تاسو مشال ریډیو اوري د نوريونکو سم استاسو پام د مشال ریډیو اونیز پروګرام پر لور راړو چې د رڼا پر لور نمیږي. په دې خبرونه کې زموږ همکار شاهین بنیرې د ته کتنه کوي چې آیا د نجونو د تعلیم په اړه د پښتنو په فکر کې څه بدلون راغلی دی کنه هم پر غزادینو دام تاسو او د هم د رڼا پر لور اونیز پروګرام.
درنا پلور
درنا پلور ستړي مشه د نن په خبرونه د رڼا په لور کې په دې موضوع بحث کوو چې نوې دور کې د ابلاغ د وسیلو ډېرې دو او انفارمیشن ټیکنالوژي په میدان کې د انقلاب نورستو آیا د جینکو د تعلیم په اړه د پښتنو پر رویو کې څه بدلون راغلی دی او کنه. دا خبر په خپل ځای چې د کرخې دواړه لخته په ډېرو سیمو کې سکولونه یا خوشتنه او کشته هم نو استادان پکې نشته او یا دومره لري دي چې ماشومان ورته نشي رسېدي. خو دا هم یو حقیقت دی چې په ډېرو سیمو کې د کور سړی مشران د جنکو تعلیم ته زړه نه کوي او ډېره ډاډګیره نه کوي. په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشر او د ښځو د حقونو دفاع کوونکي سنا اعجاز وایي په رویو کې د بدلون په موضوع د بحث نه وړاندې باید موږ هغه خندان په ګوته کو د کوم لقبل چې جنکی خپل زده کړې پر مخ نشي بوتلې. سنا اعجاز زیاتوي
ذاتی طور خپل اعظم ذاتی دا چې دا د کلتوري تشدد په لړ کې چون لکه شانتي مذهبي تشدد هم دی خو زه په کوم چې زمونږ کلتور کې دا مسلې دي چې یو سوچ دی چې ښځه باید د څلور جسمي پهمینځ کې ژوند کوي او تر داغې پورې د محدوده وي. نو دې سوچ د وجې نه دا یو خنډ دی چې تعلیم ته ماشومان نه پرېږدي. ټولو نه مهم شی چې کوم دی هغه د وخت مخکې واده کول د ارلی چایلډ مارج سي دا یو غټه مسله ده په پښتنو کې او دا هغه هم مخکې پرادي دی د وژنه د ماشوم یا ماشومې مخصوصي توګه تعلیم چې کوم دی ډیسکنټینیو شي یو بالکل شدید او سټیریوټایپ هم ورته ویلی شي. هغه دا سوچ دی چې ښځه یا د کور دی یا د ګور د باندې ما هغه سر دیوارې سره لګېدي شي. او بل یو ډېر مهم چې کوم دی هغه دا دی چې دا تعلیم د معاش ذریعه کړل چې کله موږ دا سوچ کو چې دا تعلیم چې کوم دی دی نه ګټه او موږ په خپل خو زبانیا په دغه باندې نوکرې نه کور غواړو نو چې کله موږ د معاش ذریعہ ګڼو موږ دا چې کوم دی سره لینک وو بیا یې تعلیم ته نه پیږو.
د خیبر قبایلی سیمې سره تړول لرونکو یو قبایلی مشر ملک عبد الله خان بیا وایي چې دا خبره سم نه ده چې ګنې قبایل په خپل جنکو تعلیم کول نه غواړي. نوموړی وایي چې په کال 1901 او یم کې د هغه پلار په خیبر ایجنسی کې د جنکو پرایمری سکول پرانستی او د دغه لپاره خپل درې جره بزمکه اتیا کړی و. ملک عبد الله خان وایي علم درنا لار ده خو قبایل په دغه لار هله تک کولی شي کله چې ورته حکومت اسانتیاوي ورکي.
وہ صرف جنا کے بکی وہ سنا پوچھتا ہے وہ پسند کتر کی جوڑ سو ہے وہ مالا سا ہے پرائمری اسکول ہے وہ سب نے منگتا میڈل کرو آئی کے دل کو رہے یا زر تو دو ہزار تک سنا یا دو ہزار غب موقع وہ منگا نہ رکھا یا سہولت دار حکومت دانے سے گوشت سب کا مسئلہ جو ہے چنگا سی کی نہیں خبر ہے گاٹے گاٹے کی سیارا منگ تقریباً دس مکا منگور کرو دے کمرے پہ جوڑ کر نیم چار دیوالی چیری نیما دری سے پاخا ہوئی سا کچا مرا زور دار دکھ کے منگ بو وہ سن آگا کم آگا کچا دیوال چاہے وہ سن دے نا شلوار اگریمنٹ نہ مو کرل وہ مزدوری روشی اگریمنٹ روکو بیا پیسے روشی بیا ور کسی کمرے کے انگل بھی پی گئی ہے بار بار والا کا پی گئی سب مسئلہ دے دو ان سارا خالی تو کھلا باندھے دا حکومت چلی گی عملی کاروائی تو خواہ لیکن سی چھپا شل والا کے مانو لی دری سے دو کرے ان سارا.
د ښځو د حقونو دفاع کوونکي سنا اجازه وایي چې په موجوده وخت کې د پښتنو په سیمه کې د ټولنیز لوی ستونزه د ترهګرۍ ده. ترهګرۍ د خلکو اقتصاد خراب کړی دی. د جنکو په سلګونو سکولونه په بمی بریدونو کې الوزول شوې دي، خو بیا هم د جنکو د تعلیم پاړه د خلکو پر رویو کې مثبت بدلون راغلی دی او اوس هر څو غواړي چې په خپل زامنو او لونو یو شان تعلیم وکړي. وخت سره
سره بدلون راغلی دی چې پښتنو کې ټکم خلک د کډوالۍ سیمونه یا د کلیوالو سیمونه خاریو ته راغلي دي، نو د هغوی لږ شان د سوچ کې بدلون راغلی دی. هغوی خپلې ماشومانې چې کوم دي هغه تعلیم طرف ته لیکلي دي او کوشش یې کړی دی یو حده پورې چې هغوی تعلیم حاصل کړي، او د هغوی استقطو باندې په کلیو کې هم لږ دا فرق راغلی دی چې هغه قبایلي سیمې هغه کلي چې چېرته به دا ګڼل کېدل چې تعلیم لیدل کې دا بی حیايي ده، هلته هم تعلیم شروع شوی دی خو اوس هم دا غیر شو هغه مرنه څنګه چې پکار وه. هغه کې دا یو غټ مهم شی چې کوم راځي هغه ترهګري هم ده، ځکه چې په کوم قبایلي سیمو کې سکولونه نه وو، سکولونه جوړ شو او هلته ماشومان لیگل شروع شو، نو هغه کې په خصوصي توګه د جنګو سکولونه والي جوړ شو، او دا هغه د وجه نه زما خیال دی چې لږ هغه چې کوم امپروومنټ را روانو کوم مخکې روانو لږ په دې نو هغه کې یو خنډ راغلی. او څنګه تاسو پته مې چې دا سکولونه کالوت کې نه دا دوباره د ریکنسټرکشن باندې څه نشته، خو که تاسو د سوچ خبره کوئ که تاسو دا په کلتور کې د بدلون خبره کوئ نو هغه راغلی دی لږ ډېر راغلی دی خو راغلی لکه دی لږه چې د کلتور د عم کتل شي نو کلتور څه ولاړ شي دی د سټیټک شینه د ډاینامک سره روان دی، نو دې کې بدلون وخت سره سره راځي.
په پیښور کې د سنټر فار پبلک پالیسی ان ریسرچ په نوم د یوې څېړنیزې ادارې مشر جاوید اقبال وایي چې د هغوی د ادارې لخوا د شویو زنو نظر پښتنو نه د اندازه لګي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم شرح په ښه کېدو ده او په زړو رویو او روایتونو کې بدلون روان دی.
ورکینګ فورس کې روان دي. نو سټاتستکس په نوم راغلي خو زموږ سره یې مطابق په فاټا کې ایجوکیشن سټاتستکس د خلکو لپاره سپیشلی هغه د کمیونټي او د خلکو پرسپشنز د پیرنټس وات دغه خبره ده چې اوس موږ یو ګلوبلایز ورلډ کې اوسو، دلته کې د هر څه قیمتونه دنیا کې څنګه روان دي، موږ باندې ډایرکټلی ډایرکټلی د اثرې او یو کس لپاره کورس لول د ګرانی نو نه صرف تعلیم ندی لپاره چې شعور لپاره بلکې دا هم پتلا پرسپشن اوسه جوړېږي لګي ضرور شي د کار روزګار لپاره هم د زنانو تعلیم ډېر ضروري دی. نو دا پرسپشن شته دی موږ خپل کورونو کې ګورو مشرقي ګورو میډیا کې ګورو خلک راځي سبق وایي.
جاوید اقبال زیاتوی چې د ابلاغ د وسیلو ډېرې دل سیمه کې رواني بېقراره او د نوي دور د فکر خورېدو سره د خلکو رویه هم په بدلیدو دي. دا اوس د حکومتي او غیر حکومتي د روزي مواردات چې د بدلون د عمل مخ په وړاندې بوزي او د تعلیم د نظام پیاوړی کول لپاره عملی ګامونه پورته کړي. نو مو وړي وای
فرما بختن منکو نو پټو دي دا چې زمانہ خپل کوشش دي په دې خبره باندې دا وی من پټیشن ضروري دي دا وی خلاصي ضروري دي چې کوم ځکه کوم شروع کې سوفیشن کانټیکست کې مخکې چې کوم حقوق دي دا وی چې کوم ریکوایرمنټس دي دا نه برابرې دي نو په دې خبره باندې نسخه کې کوم دي په انډیا کې خو دا چې سمجھو چې سره په دې لپاره کار کوي پاکستان کې هم یو کوم څه کې چې خپل موډل جوړ کړی دي چکه دا کې خپله خپل معنی د خپل تعلیم او خپل عمر او خپل روزګار خبرې خپل چې دا یو څه څو کارونه یې نه لري نو د پرنټ کومي ترنج د سټي چې خپله پرور امپاور کې کې نور یې تا تاسو ته لایي او په لوکل څه باندې شو ګورو نو دا یو سمارټ د وای فټ دی لاندې روان دی او په لوکل لول باندې څه شي دی او یې شو ګورو چې څه دی چې تعلیم به په دې باندې خلاصې نشته دی شي دي چې کومه ټولې دې دی خو د په خاص په معنی د تعلیم مرګ دی دی.
قبایلی مشر ملک عبدالله خان وایي چې چره حکومت د تعلیم پاړه د قبایلی ولز غوښتنو ته غوږ کیږي نو سیمه کې د رواني ترهګرۍ مخه نیول کیدی شي. د علم او پوهې د خوریدو سره به قبایلی ځوانان او جنکې کولی شي چې دغه وطن د وسیلو نه فائدہ واخلي او د عزت ژوند تیر کړي. نوموړی وایي د حکومت لخوا د پام نه کېدو له کبله د قبایلو ډېرې سیمې په تیارو کې ډوبې دي.
خبره غلطه خبره زیاته خبره دا و چې مونږ چې کوم نه رانه کوندې دا دغه د حکومت تعلیم تعالی پرېږدي هغه سهولت هغه غوله نه ورکوي نو جنکیه خو د دې کنه مونږ مشوره کې کنه انسانه جنکیه پار ده چې وکړي تعلیم چې تعلیم وکړي پخه او بد خو به سره وپېژني کنه اوس مونږ خلک به ته داسې وکړم چې مونږ پرېږدی کوم چې کوم دی په خیبر کې پروت دا یو بیان کوي خو چې کوم اپله د رڼا اپله کوم خلک پروته وي کنه بیخی په جاهلتوب باندې پر ختمه و یو قسم شعور و عقل په دوکې نشته دی. تعلیم سره خو ډېر شعور عقل روسي ورسره ډېره پوهه ورسره روسي.
وخت په وخت د مرکزی حکومتونو د چارواکو لخوا قبایلو کې د پرمختیا لپاره د کروڑونو روپو د پرمختیایي پروژو اعلانونه کیږي خو ځایي قبایلي مشران وایي چې په ډیرو موقعو دغه پرمختیایي پروژې نه عملي کیږي. اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونې به د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم سره تړلې د یو بل موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.